د کابل په وخت د مازیګر ټیک شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو مازیګرنی خبری مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې به د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې واوري چې د طالبانو لخوا پر ټاکلي وخت د سولې خبرو د نه پیلېدو په صورت کې د هغوی په وړاندې د پوځي اقدام خبره کوي. د انتخاباتو په چارو کې به د حکومت د نه لاسوهنې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر غوښتنې واوري. نور سیمیز او نړیوال راپورونه هم لرو، خو په سر کې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
پسرکه څو مهمه خبرونه سره لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست یو ځل بیا پر وسلوالو طالبان او نورو ډلو غږ وکړ چې له اوسني فرصت څخه د سولې په برخه کې رامسته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او مخامخ خبرو ته حاضر شي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سعودي عربستان له پاچا سلمان عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به خپلو تماسونو ته ادامه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو غږ وکړ چې له اوسني فرصت څخه چې د سولې په برخه کې رامنځته شوی ګټه پورته کړي او مخامخ خبرو ته کښېني. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې مخالفین د نور د بېګنا خلکو وژل ودروي، د هیواد له ورانې د لاس واخلي، سوله ییز ژوند ته د مخه کړي او په راتلونکو خبرو کې چې د کپ په نیمایي کې په اسلام آباد کې جوړیږي مخامخ خبرو کې برخه واخلي. تر دې وړاندې د افغانستان ملي امنیت سلاکار ویلي وو که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کې نږدي، له څلور اړخیزې کمیټې له درېو نورو غړو امریکا، چین او پاکستان به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. محمد حنیف اتمر نن وویل چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته ډېر وخت نه لري او د هغوی پر وړاندې د پوځي اقدام په اړه د سولې د خبرو په نقشه کې یادونه شوې ده.
اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگی که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواد.
ښاغلی اتمر دا څرګندونه له افغان پوځیانو سره د روسیې د لس زره میله کلشنکوفونو د مرستې په مراسمو کې وکړې او ویل چې د افغان پوځیانو پیاوړتیا د سولې خبرې له خنډ سره نه مخ کوي، بلکې د دې هڅو د دوام ضمانت کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې په ځای ګڼي. د دې کمیسیون ویاند فی الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه ده نیولې او له همدې امله د زیاتو انسانانو حقونه په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې تر پښو لاندې کیږي. د بل خوا د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانستان له جنګي شرایطو سره مخ دی او له همدې امله بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو د افغانستان حکومت او پوځیانو هڅه دا ده چې د افغانانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د 1995 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډیدل مسؤلیت به حکومت لري. ښاغلی نورستانی وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې هر ډول بدلون له قانون څخه سرغړونه به وي او د دغه قانون د تعدیل واک یوازې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونه وکړه چې تېره اونۍ د افغانستان کابینې د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د کار په اړه فرمان تصویب کړ او تمه ده چې له توشیح وروسته دا کمیټه خپل کار پیل کړي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلو تماسونو ته ادامه ورکوي. د پوتین یو همکار ولادیمیر کوژین وویل دواړو مشرانو د پوځي او تخنیکي همکاریو په اړه خبرې وکړې. کرملین دغه راز په یو بیان کې وویل چې پوتین د سوریې د جګړې د بندېدو لپاره د هغه اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړې چې روسیې او د امریکا متحدو ایالتونو پرې موافقه کړې او ټاکل شوې چې د فبروري له 28 نافذ شي. پوتین وروسته د سوریې د کړکېچ په اړه د ایران ولسمشر حسن روحانی سره هم په ټلیفون خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خبرداري ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په اړه پر بی پلان غور وکړي که دمشق او موسکو په راتلونکو ورځو کې په خپلو کړو وړو سره دا په ډاګه کړي چې دوی د دغه اوربند او د سیاسي انتقال لپاره د خبرو په اړه جدي نه دي. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د کرملین د یو چارواکي له قوله چې نومونه دی ښودل شوی ویلي چې وایي روسیه د امریکا د بی پلان په اړه چې خبرې کوي معلومات نه لري. په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون یو سنی مشر د حکومت پر ضد کرکې د خپراوي په تور په یو کال بند محکوم کړی دی. محکمې د ابراهیم شریف په اړه په هغه حکم کې چې نن یې صادر کړی د هغه پر ضد جدي تورونه چې ګواکې د بحرین واکمن سنی حکومت د پرځولو لپاره یې شخړې لمسولې لري کړي دي. شریف په 2011 میلادي کال کې په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو چې اکثریت ګډونوالي د دې هېواد اکثریت شیعګان ول یو تنظیمونکی و. شریف په دغو مظاهرو کې د خپل رول په خاطر مخکې په 5 کالو بند محکوم شوی و او کله چې د 2015 کال په جون کې د سلطنت د بخښنې د فرمان په ترڅ کې خوشی شو څلور کاله په زندان کې تیر کړی و. د همدې کال په جولای کې هغه په مظاهرو کې د وژل شوو کسانو د یاد په مناسبت مراسمو کې د خپلو څرګندونو په خاطر بیا ونیول شو. د 2011 کال مظاهرې د بحرین حکومت په خونړي توګه وځپلې. د قرغزستان پولیسو یو شمیر هغه ښځې نیولې چې د یوې منع شوې اسلامي ډلې په غړیتوب تورنې دي. د جنوبي ښار اوش پولیسو وویل 15 ښځې نن په کاراسو سیمه کې ونیول شوې. دوی د حزب التحریر په غړیتوب تورنې دي. له دوی سره یو شمیر کتابونه هم موندل شوي چې ګمان کېږي افراطي محتوا لري. په قرغزستان کې د حزب التحریر او نورو منع شوو اسلامي ډلو د غړیتوب په تور د خلکو نیول له 2015 میلادي کال راهیسې زیات شوي دي. د اوکراین حکومت او روس پلاو بیلتون پال یو بل نازک اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. دواړه د اوکراین په ختیځ کې د درنو توپونو د ډزو ملامتي پر یو بل اچوي. د اوکراین د پوځ مطبوعاتي دفتر وویل چې وسلوال بیلتون غوښتونکو په 13 ساعتونو کې پر دولتي ځواکونو 4 توپونو ګولۍ ویشتي دي. خو مقابل لوري بیا دونسک او هورلیکا په لمنو کې پر خپلو سنګرونو د اوکراین د حکومتي ځواکونو د 13 توپونو د ایشتلو ادعا کوي. د 2014 میلادي کال اپریل راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې له 9000 زیات کسان پکې وژل شوی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د دې مجلې د ستر موضوع دا ده چې د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار وایي طالبان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ډېر وخت نه لري. که چیرې په ټاکلي وخت کې هغوی د سولې خبرو د پیلېدو لپاره اقدام ونه کړي نو څه به کېږي؟ حنیفت مروایی:
اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مستقیما میخواهیم که این اقدامات انجام بده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرتابه ووري چې له حکومت څخه غواړي د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه دی فرمان نه ورکوي.
مایا از رئیس جمهور کشور هم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دغه جلوگیری بکنه.
نور راپورونه هم لرو د مجله متشپرنیو بجوده راست راوسی. زموږ غلې ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې وسلوال مخالفین به د سولې د خبرو لپاره ډیر وخت ونه لري او که په ټاکل شوی وخت کې دوی د سولې خبرو ته غاړه کښې نږدي نو د څلور اړخیزې غونډې له دریو نورو غړو هیوادونو څخه به وغواړي چې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې د دغه اقدام یادونه د سولې د لارې په نقشه کې سوې ده. اجمل تورمن نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، افغان چارواکي وایي چې مخالفین د سولې د خبرو لپاره کم وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویلي چې د څلور اړخیزې غونډې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د هغو ډلو پر وړاندې کوم چې سولې ته غاړه نږدي پوځي اقدام وکړي. ښاغلي اتمر دغه څرګندونې افغانستان سره د روسیې د زرګونه میله مرسته شویو وسلو د تسلیمۍ په مراسمو کې وکړي.
دا سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره د دوی پر مخ خلاصه نه وي. دوی یو ټاکلی وخت لري او که په دغه وخت کې خبرو ته رانه شي نو موږ به له هغو دریو هیوادونو چې ځانونه ملاتړي ګڼي وغواړو چې پوځي اقدام وکړي او دا اقدام د سولې د لارې په نقشه کې راغلی دی.
ښاغلی اتمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې څلورم پړاو پریکړه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې د روان زیږدیز کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ په پاکستان کې ترسره کیږي. کی د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا برخه لري او د نړۍ نورو هیوادونو هم ورڅخه ملاتړ کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه لري څرګند کړی، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه له دوی سره په دې اړه اړیکې نه دي نیول شوي. د یادونه ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کوي چې د سولې د عالي شورا په مشرتابه کې د بدلونونو راوستل یې ښه بېلګه ګڼلی شو.
و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي که وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی له پاکستان، امریکا او چین څخه به وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر نن ویلي چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته لږ وخت لري. دغه څرګندونې څومره رول لرلی سي او د سولې په خبرو کې څومره ګټورې وسدی سي؟ زموږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه له ورځپاڼه لیکونکي او تحلیلګر نصر احمد صالح سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د سولې خبرو ته د لاند مهلت ټاکل څومره جدي مسله ده؟
اور دنی عمل انداز څه وینو چې موږ سولې ته ان شاء الله نږدې کیدونکي یو، خو زه یو اندیش نه لرم چې د سولې خبرې او جدیت دا دوه تناقض کې دي. سوله باید په آرام او الفاظ باندې وشي، سوله باید دواړه طرفین یو د بل خبرې په غور باندې واوري. یعنی افغان حکومت چې د کوم چا سره سوله کوي، مثلا دوی خو طالب یا دوی طالب هم په دې وطن یو اوسیدونکی دی، هغوی دپاره هم باید دوی یوه درېیمه لار ولري. که درېیمه لار ونه لري او د سولې خبرې هسې یو شعار وي د خپل ځان لپاره ګرځولی وي، زه فکر کوم چې دا به نتیجه ورنه کړي.
بله، دغه د سولې هڅې څه فکر کوي چې سوله به د چا سره کېږي؟ ځکه چې وسلوال هم پر څو برخو سره ویشل شوي دي، داعش ډله هم په افغانستان کې حضور لري او په وسلوالو طالبانو کې ځینې ډلې شته چې سولې ته حاضرې دي او ځینې شته چې هغوی د سولې هیڅ ډول خبرې نه مني او ځینې شرایط لري.
په دوی کې یوه برخه ده چې هغه د سولې طرفدار دي، اما یوه برخه یې ده چې هغه سولې خبرې ردوي. کله چې د سولې په موضوع رامنځته کېږي، دوی وایي چې دا د نظر څرګندونه کوي او یا دې ته ورته نور خبرې نشروي. زه فکر کوم چې دا هم د پاکستان د هېواد یو تکتیک دی چې په لاره باندې اچولی دي. که یوه ډله طالبان د افغان دولت سره یوځای کېږي، د هغوی سره سوله کوي، دوی باید یو بل بیک اپ ولري او افغان دولت یو صحیح دریځ د دوی لپاره غوره کړي. زه په دې باندې باوري یم چې دغه پر څو برخو باندې دا فریکشنونه چې اوس په دوی کې رامنځته شوي دي، دغه به هم په نږدې کې له منځه ولاړ شي. ما هیله دا ده د افغان دولت څخه چې په دغه برخه کې نن خبرې ډېرې جدي وي. دې په دې معنا چې د احساساتو څخه ډکې وي. کله چې د سولې خبرې کوو، بس نرمښت کار واخلو. موږ په یوه دغسې حالت کې قرار لرو چې هم افغان دولت په یوه ډېر کمزوري حالت کې واقع دي، په داخل کې هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او په دغه برخه کې هم له ډېر احساساتو او پوره جدیت څخه کار واخیستل شي. زه فکر کوم چې د سولې خبرې به څه ډېره پرې هم نتیجه ورنه کړي.
بل او د پوځي اقدام یادونه سوې ده. کچېری وسلوال ویل سوي دي چې د سولې خبرو ته حاضر نسی، نو د څلور اړخیزې کمیټې له دریو هیوادونو څخه به غوښتنه وسوي، له چین څخه، له امریکا څخه او له پاکستان څخه، چې د وسلوالو پر ضد پوځي اقدام وکړي. دغه مسله څومره ستاسو په نظر مرسته کولی شي د سولې له خبرو سره؟
بالکل، دغه د اوس ټول خبرو د پرسنل عملیات چې کله چې ما د احساساتو خبرو په اساس هدف نیم، دغه نقطه وه. زه په دغه دوه هیوادونو باندې باور نه لرم چې دوی هغه هیوادونه به دوی سره دا خبره د افغان دولت سره ومني. د خوښۍ ځای به دا وي چې موږ په ډېره ښه فضا کې سولې ته غاړه کېږدو او که افغان دولت چې د هغې یو نیم غوښتنې چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په مصادقاتو باندې وي، هغه ته دې هم غاړه کېږدي او دغه مشکلات تر ډېره پورې حل.
افغان تحلیلګر نصر احمد صالح و چې وای افغان دولت باید د سولې خبرو د شروع پایلو لپاره له نرمښت څخه کار واخلي او احساسات یوې خواته پرېږدي. بیا هم د همدې سولې خبرو په بهیر کې پاتې ژو د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفاف او ګونګې بولي. د دې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړاندې، یعنی د ښځو پر وړتیاو بې باور دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. قسم سولمال نور جزئیات راکوي.
د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلور پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولی دي. د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناکه بولي. دوی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د سولې په شورا کې د ښځو د سمبولیکې ونډې او په څلور اړخیزه ناستو کې د هغوی د نه حضور په غبرګون له حکومت وغوښتل چې د سولې په خبرو کې میرمنو ته 25% ونډه ورکړي. د ښځو د شبکې یوې غړې سمیرا حمیدی په دې اړه وویل
که میرمنې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي، زما په نظر دا مذاکرې به شفافې او ټول شموله نه وي. په مذاکره کوونکي پلاوي کې دوی کولی شو له هغو میرمنو څخه چې په کابینې او یا رسمي موقفونو کې دي دعوت وکړي. زما مشخصه غوښتنه په دغو مذاکراتو کې د ښځو حضور دی.
دغه راز د نامنۍ زیاتېدو، د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ښځو د تلفاتو زیاتوالی او په مخامخ خبرو کې د طالبانو لخوا د احتمالي شرطونو وړاندې کول د ښځو د شبکې د نورو اندېښنو څخه دي. د یادې شبکې غړي له ولسمشر اشرف غني څخه غواړي چې په سیاسي پروسو کې د ښځو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 شمېر پریکړه لیک په عملي کولو سره خپلې ملي او نړیوالې ژمنې عملي کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو ناستو تر جوړېدو مخکې ولسمشر د ښځو د حقونو له فعالانو سره خبرې او سلا مشورې کړې دي.
رئیس جمهور افغانستان پیش از اینکه مذاکرات چهار جانبه آغاز شود،
د افغانستان ولسمشر مخکې له دې چې څلور اړخیزې ناستې پیل شي، د ښځو له استازو او بېلابېلو ډلو سره لیدلی وو او د هغوی نظر یې راخیستی وو چې دا د ټولو افغان چارواکو لپاره یو کاري لارښود دی. پاتې شوه د مخامخ خبرو موضوع له افغانستان څخه به یوه میرمن د خبرو په میز کې ګډون ولري.
د افغان ښځو شبکه د سولې په مخامخ خبرو کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کوي او له حکومت غواړي چې د اساسي قانون له مخې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بله دوستانو، د سولې په اړه کوم راپورونه واورېدل. اوس په یوه تازه خبر کې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه راغلی خبر پاڼه کې د ځینو نویو بدلونونو خبره سوې ده. دا چې د څه په اړه دي او بدلونونه څه دي؟ نوریس نوري هم د اوس په سټوډیو کې را سره دی. نوریس مهرباني، په کومو برخو کې بدلونونه راغلي دي؟
بله فریبا جان، د جمهوری ریاست مرستیال ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې سید ظفر هاشمی لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزیر چې نورالحق علومی و په وروستیو کې البته د دندې په اړه څه شکونه هم راپورته شوي وو. د مشرانو جرګې، د اولسي جرګې څو ځلې غوښتی و ایسته جواب کړی و. دی له دې دندې لرې شوی دی او پر ځای تاج محمد جاهد د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. علومی هم په هالند کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی دی. دغه راز د لوی څارنوالۍ پوست هم له څه مودې راهیسې خالي و. فرید حمیدی لوی څارنوال ټاکل شوی دی او عبدالرحمن رحمان چې مخکې د کابل د ګارنیزون قمندان و د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی. دغه نوې مقررې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په خپله پاڼه کې اعلان کړی دی. تر اوسه پورې نورو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د نویو مقرریانو په اړه. مو د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه د خپرې شوې اعلامیې په استناد د نوریس نوري څخه جزئیات واورېدل. اوس هم ورځو انتخاباتي موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان نه ورکوي. د دغه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا صلاحیت یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لري. افغان نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون د تعدیل اوسنۍ طرحه او د وزیرانو شورا مسویبه په بشپړه توګه یوه حکومتي طرحه ده. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د یو سیاسي پلان له مخې د خپلې خوښې کسان د انتخاباتو په کمیسیون کې په دندو وګماري. ښاغلي نورستاني له حکومت او په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاح په نامه غیر قانوني فرمانونه صادر نه کړي.
موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د غیر قانوني فرمانونو له صادرولو مخنیوی وکړي. موږ د حکومت لخوا د تقنیني فرمان له بیا صادرولو سره جدا مخالف یو. د انتخاباتو د هر ډول قانون تعدیل د همدې کمیسیون دنده ده.
ښاغلي نورستاني په انتخاباتي نظام کې ځینې ستونزې مني او وایي چې د قانون په چوکاټ کې د حکومت له لوري د هر رغنده اقدام هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو په چارو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. احمد یوسف نورستاني ټینګار وکړ چې حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو لپاره کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړي او امنیت دې تامین کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر واخلو، خو جمهوري ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آزادو انتخاباتو د څار اجرایي رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. ښاغلي ننګ آزادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي.
بدون د اصلاحاتو نه د راتلونکي ټاکنې ترسره کول زه باوري نه یم چې دا به شفاف وي. باید اصلاحات رامنځته شي او دا اصلاحات به یوازې په تشکیلاتي برخه کې نه بلکې په بنیادي شکل باندې باید دغه اصلاحات رامنځته شي په ټولو برخو کې د دواړو کمیسیونونو تر څو پورې د خلکو اعتماد او باور د ټاکنو په پروسې باندې زیات شي او خلک هم راتلونکي ټاکنو کې پراخ شکل باندې ګډون وکړي.
ښاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسنۍ کمیسیون د کمزوري مدیریت له ستونزې سره مخ دی چې باید د کمیشنرانو د بدلون په ګډون ورکې پراخ اصلاحات رامنځته شي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه د افغانستان په ټولو ښارونو او سیمو کې صافه وازې اورېدلی سي او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو زموږ راپورونه او تحلیلونه پر ویب پاڼه هم کتلی سي او اورېدلی سي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. بیا هم د شوزو پر وړاندې د زور زیاتی په اړه یو راپور لرو. د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي چې حکومت دې د شوزو پر وړاندې د زور زیاتی مخنیوي ته عملي اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان ښځې په مرکز ولایتونو کې د نارینه او کورنیو له خوا له تاوتریخوالي سره لا هم مخامخ دي، خو مسؤول ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. تفصیل د خیر محمد سیند پر پورکاورو.
د افغانستان د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه مدني ټولنه وایي چې په هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی. د دې ټولنې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو او ځوانانو په یوې ناسته کې وویل چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په اړه مستند راپورونه خپریږي، خو مسؤول ارګانونه پر وړاندې غوس اقدام نه کوي. د دې ټولنې مشر محمد شعیب ناصری وویل چې اوس هم په ځینو سیمو کې پر ښځو غیر رسمي عدالتونه پلی کیږي او دا دود باید لمنځه یوړل شي.
په افغانستان کې همیشه موږ د دې شاهد یاستو چې افغان ښځې په مختلفو طریقو باندې وهل او ټکول کیږي. د دوی پښتنه هیڅوک هم نشي کولای، خو بدبختانه غیر رسمي عدالت په افغانستان کې تر ننه پورې حاکم دی. په افغان حکومت باندې دا خپل غږ کوو چې غیر رسمي عدالت چې دی هغه ته باید نور ورنه کړل سي. موږ خپل رسمي عدالتونه لرو، د قانون حاکمیت په افغانستان کې پلی شي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په پاروان او فاریاب ولایتونو کې په دوو پیښو کې ښځې د مړونو لخوا وژل شوې دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د هیواد د نافذو قوانینو او د شرعي احکامو پرته د ښځې او یا د نارینه شکنجه کول روان نه دي. د دې وزارت د ښځو د حقونو د څانګې مسؤول عبدالعظیم چې په دې ناسته کې موجود و د موضوع په اړه یې وویل:
در دین اسلام هیچ نوع خشونت، هیچ نوع تبعیض، تکبر اجازه در این اسلام را.
د اسلام په دین کې هیڅ ډول خشونت، تبعیض او تکبر ځای نه لري. خشونت د اشخاصو د اغراض او ناوړه دودونو زیږنده ده. زموږ په هیواد کې هیڅ څوک د خشونت صلاحیت نه لري.
د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون استازي لطیفه سلطانی وویل چې په هیواد کې اوس هم ښځو ته لازم حقونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی مخنیوی او د دوی د سیاسي او ټولنیزو حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې نجونه په زوره ودیږي، د ښځو د بدن غړي پرې کیږي، او کله کله د تاوتریخوالي له امله د کورونو پرېښودلو ته هم مجبوریږي.
دوستانو، د افغان میرمنو په وړاندې د زور زیاتي په اړه مو راپور واورید. اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته چې بیا هم افغانان پکښې ښکېل دي. د ایران دولتي ټلویزیون د شیو په نوم یو نوی سریال پیل کړی چې وایي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د کرکې احساسات پارولی سي. د سریال کیسه څه ده او دغه غبرګونونه څه دي په اړه یې فرشته جلالزی راپور راکوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پراروانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رایې ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي، زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د اروپا په سرحدونو کې ګیر پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د کډوالۍ کړکېچ ته په ګډه او همغږه توګه رسیدګي وکړي. حسیب الله تلاش نور جزئیات راکوي.
هغه چلند چې ځینو اروپایي هیوادونو د کډوالو په وړاندې غوره کړی د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر په اړه سخت اندېښمن کړی دی. د مقدونیه حکومت له یونان سره د یاد هیواد سرحد د هغو افغان کډوالو پر مخ تړلی چې غواړي دغه هیواد ته ننوځي. د اتریش چارواکو هم د هغو کډوالو شمیر چې هر ورځ کولی شي دغه هیواد ته ننوځي محدود کړی دی. په ورته وخت کې سلوینیا هم پر کډوالو محدودیت وضع کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویاندې کرین دی ګرویل په ژنیو کې په ویناسته کې وویل دغه وضعیت به کډوالو ته ژوند ډېر ستونزمن کړي.
ټول دغه تدابیر د کډوالو د ایستلو په هدف نیول سوي دي او دا د هغو کسانو لپاره چې نوې اروپا ته راغلي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. زه له اروپا څخه غواړم تر څو د نړیوالو اصولو او همغږۍ پر بنسټ یو لاسي چلند غوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي سلیل شتي نن له هغه څخه چې د کډوالو په وړاندې د اروپایي هیوادونو له شرمه ډک عکس العمل وباله نیوکه وکړه.
او ورسته راپور دادی چې د امریکا جمهور ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په نیواډا ایالت کې غوڅ اکثریت ګټلی دی. رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
په نیواډا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ترامپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ترسیږي. په نیواډا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهور ریاست ته کاندید میلیاردر ډونالد ترامپ اوس کولی شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ترامپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ترامپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
They way tasi pohege che urande mo tawqo nadarlo da chi da bagatu. Tasi pohege kana ka atkalun taw gore no tawqo da wache ziyad baray batar lasana kuru. Aw usie mungatu. Der sharba patol hewat ke gatal gatal pelshi. پنیو ہمشائر ساؤتھ کرولینا او نیواڈا ایالتونو کې لپاره پسې کامیابی ورسته ڈونلڈ ٹرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوریت غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. دراتونکو مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبه په نوم هم یاد شوې ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرۍ د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کېږي. بلور تر د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپلمنځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساؤت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو مازیګرنۍ خبري مجله همدومره. د دری مجلې د لپاره فرشته نګه په سټوډیو کې ده.
تشکر فریبا جان، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر مخالفین مسلح دولت در مذاکرات صلح حضور نیابد، کشورهای عضو در نشست چهار جانبه علیه آنها اقدام نظامی خواهند کرد. شبکه زنان افغان میگوید در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
تاج محمد جاهد رئیس نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی به عنوان لوی سرانوال افغانستان تعیین شدند. حکومت افغانستان بار دیگر از طالبان و سایر گروه های مسلم می خواهد تا حاضر به گفتگوهای صلح شوند و کرملین می گوید که رئیس جمهور پوتین امروز با پادشاه عربستان سعودی از طریق تلفن صحبت کرد. تفصیل اخبار. تاج محمد جاهد رئیس نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی به عنوان لوی سرانوال افغانستان تعیین شدند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اعلان این خبر در صفحه توییترش نوشته است که جنرال عبدالرحمن رحمان قماندان گارنیزیون کابل به عنوان معین امنیتی وزارت داخله مقرر شده است. اساس نوشته آقای هاشمی، نورالحق علومی وزیر داخله رئیس سفیر افغانستان در هلند تقرر حاصل کرده است. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان و سایر گروه ها می خواهد تا حاضر به گفتگوهای صلح شوند. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که تعیین تاریخ برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح یک فرصت مناسب برای تمام گروه های طالبان و آنهایی است که هنوز به خشونت ادامه می دهند. در خبرنامه گفته شده که حکومت ضمن تجدید دعوت برای گفتگوهای صلح تاکید می کند که تا زمان کامل کاهش خشونت همچنان از دستاوردها و امنیت مردم خود با قاطعیت در مقابل آنانی که به جنگ ادامه می دهند دفاع خواهد کرد. پیش از این مشاور امنیتی ملی افغانستان محمد حنیف اتمر امروز در کابل گفت که اگر مخالفان مسلح دولت حاضر به گفتگوهای صلح نشوند، از آمریکا، چین و پاکستان خواهند خواست تا بر ضد آنان اقدام نظامی کنند.
اینا یک وقت معین دارند. اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیایند، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواییم که این اقدامات انجام بده.
آقای اتمر که در مراسم تسلیم دهی 10,000 میل کلاشینکوف و سوی روسیه به حکومت افغانستان در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت که تقویت نیروهای امنیتی افغان روند صلح را ضمانت میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور را ناگوار می خواند و نگرانی سازمان عفو بین الملل را در این مورد به جا می داند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشر میکانیزم روشن روی دست نداشته است. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که افغانستان با شرایط جنگی روبرو است و به همین علت حقوق بشر نقض شده است.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از طریق تلفن صحبت کرد. به گفته کرملین هر دو طرف توافق کردند که به تماس‌هایشان در مورد حل جنگ در سوریه ادامه بدهند. در یک اعلامیه کرملین آمده است که پوتین در مورد ماهیت یک توافق میان روسیه و آمریکا در خصوص آتش‌بس در سوریه که قرار است به روز شنبه آغاز شود توضیح داد. این توافق تندروان گروه دولت اسلامی و جبهه النصره مرتبط با القاعده را شامل نمی شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است که اگر دمشق و مسکو در روزهای آینده نشان بدهند که در مورد این آتش بس و مذاکره انتقال سیاسی جدی نیستند، واشنگتن روی یک پلان بی غور خواهد کرد. پلیس قرقیزستان چندین زن را که ادعا می شود اعضای یک گروه منع شده اسلامی اند بازداشت کرده است. ماموریت پلیس منطقه اوش در جنوب این کشور گفت که 15 زن در محله کاراسو به اتهام عضویت در حزب التحریر گرفتار شدند. این اداره گفت که محققین کتابهایی را که احتمالاً دارای محتوای تندروی خواهند بود پیدا کردند. حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه یکدیگر را متهم میکنند که با پرتاب توپهای ثقیل آتش بس شکننده را نقص کردند. دفتر مطبوعاتی اردوی اوکراین گفت که جدای طلبان مسلح در 24 ساعت گذشته 48 فایرتوب بالای نیروهای دولتی پرتاب کردند. و پیشبینی رسانه ها نشان می دهد که دونالد ترامپ در انتخابات میان حزبی جمهوری خواهان در ایالت نوادا به پیروزی دست یافته است. این سیومین پیروزی پیهم او در انتخابات میان حزبی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به حساب می آید. شما می دانید که چند ماه پیش انتظار نداشتیم که در این انتخابات برنده شویم. شما می دانید درست که توقع نداشتیم. اگر شما به پیشبینی های کارشناسان دقت کنید، توقع نمی رفت که ما به این اندازه به پیروزی دست یابیم، اما حالا برنده می شویم، باز هم پیروز می گردیم و در تمام کشور برنده می شویم. دونالد ترامپ تا حال با گرفتن 42 درصد آرا نسبت به رقیبانش پیشتاز است. سناتور تید کروز با کسب 25 درصد آرا در ردیف دوم و سناتور مارکو روبیو با به دست آوردن 21 درصد آرا در انتخابات میان حزبی در ایالت نوادا در جایگاه سوم قرار دارد.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر مخالفین مسلح دولت در مذاکرات صلح حضور نیابند، کشورهای عضو در نشست چهار جانبه علیه آنها اقدام نظامی خواهند کرد.
پروسه صلح و گفتگو بر ابد بر روی از اینا باز نخواهد. اینا یک وقت معین دارند.
در این مورد نظر یک کارشناس افغان را نیز پرسیدیم که میگوید
این از جمله مواردی هست که یک دلگرمی را ایجاد میکند که شاید در آینده نزدیک ما شاهد یک تحول در مسائل صلح افغانستان باشیم.
شبکه زنان افغان میگوید در مذاکرات صلح برای زنان 25 درصد نقش داده شود.
در حیات که در نشست بیشینه میتونستن که از زنانی که در کابینه هستن، از زنانی که در پستای رسمی حکومت وحدت ملی هستن، اینا دعوت بکنند که بیشتر.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید رئیس جمهور به نام اصلاح انتخاباتی فرمانهای غیر قانونی صادر نکند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتان نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگم. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، تاج محمد جاید بعث نامزد وزیر داخله و فرید امیدی به عنوان لوی سارنوال افغانستان تعیین شده است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه توترش با اعلان این خبر گفته که جنرال عبدالرحمن رحمان قمندان گارنیزیون کابل به عنوان معین امنیتی وزارت داخله مقرر شده. به گفته آقای هاشمی، نورالحق علومی وزیر داخله به عیسی سفیر افغانستان در هلند تقرر حاصل کرده است. برای داشتن جزئیات بیشتر در این مورد، همکارم تمیم اغگر خبرنگار رادیو آزادی را از خود در کابل داریم و از تمیم جان بیشتر میشنویم. تمیم جان سلام، شامتان بخیر. در مورد تعینات تازه در پست های دولتی جزئیات چیست؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان افراد جدید را در پست های کلیدی امنیتی این کشور نامزد کرده است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری با ارسال یک پیام مطبوعاتی آقای تاج محمد جاهد را به حیث نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی را به حیث لوی سارنوال افغانستان نامزد کرده و گفته که رئیس جمهوری افراد را به پارلمان افغانستان معرفی خواهد کرد تا اینا رأی اعتماد را به دست بیاورند. و در این حال در مورد وزیر وزارت داخله آقای نورالحق علومی گفته است که وی به حیث سفیر افغانستان در کشور هلند تعیین گردیده است و جزئیات بیشتر در مورد بعدن به شنونده های رادیو آزادی پیشکش خواهد شد. و در این حال یک کلیپ خبری از آقای هاشمی را داریم که میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان محمد فرید حمیدی را به حیث لوی سارنوال افغانستان، همچنان آقای تاج محمد جاهد را به حیث وزیر داخلی افغانستان نامزدیشان را تعیین کرده و از وزارت امور پارلمانی خواسته تا به خاطر گرفتن رأی اعتماد اینا را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کنه. در ضمن آقای نورالحق علومی را به حیث سفیر افغانستان در هلند تعیین کرده است.
قبل از این شایعات در مورد استعفای نورالحق علومی از مدت‌ها وجود داشت، اما از سوی هیچ یک از ارگان‌های دولتی تایید نگردیده بود. اما ریاست جمهوری افغانستان با یک بارگی با ارسال یک پیام استعفای آقای نورالحق علومی را تایید می‌کند و در مورد افراد دیگری که در این پست‌ها گماشته شدند یا انتخاب شدند خبر می‌دهد.
تشکر تمیم اغگر خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم. اما طوری که شنیدید، تاج محمد جاهد به عنوان نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی به عنوان لوی سارنوال افغانستان تعیین شده. این تعینات تازه امروز از طرف ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نخست در صفحه توییترش اعلان شد. در این مورد جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را با خود در تماس تلفن داریم. کوهستانی صاحب سلام و شام شما بخیر. شما حتما در جریان هستین، این تقرریه تازه را شما چه رقم میبینین و اینا به کدام اساس صورت گرفته به نظر شما؟
به من یاد خدای بزرگ با سلام به شنونده. البته چگونگی قرار کادر جدید مخصوصا در وزارت داخله و لوی سارنوالی نظرت است که در کابل شایع است یا روی زبان ها بود که آقای علومی کنار میرند. همچنان از مدت ها لوی سارنوالی افغانستان توسط سرپرست اداره میشد. اختلاف نظر به خاطر قرار لوی سارنوال جدید وجود داشت. البته خوشبختانه اطلاعاتی که تازه میرسه که آقای فرید حمیدی رئیس لوی سارنوال مقرر شدند. آقای فرید حمیدی از فارغ التحصیلان حقوق است، مدت طولانی در حقوق بشر افغانستان کار کردند، در بخش عدالت انتقالی بودند، در کمیسیون کادری ریاست جمهوری کار کردند، شخص فعال و آدم با تجربه بی‌طرف است تا حدود زیادی. از درگیری‌های تنظیمی قومی بدور بوده در این سال‌هایی که ما از ایشان شناخت داشتیم. به عنوان یک فعال گذشته مدنی بوده، در زمان طالبان فعالیت‌های چشمگیر داشته است. من فکر می‌کنم آدم شایسته است به این پست، چون پست سارنوالی افغانستان برای تنفیذ قانون باید کسایی باشند که بسیار جانبدار نباشند.
بله.
اما آقای جاهد که قماندان قلوردوی هرات هستند، از مجاهدین سابقه است، در زمان حکومت اسلامی افغانستان در ریاست عمومی امنیت ملی قماندان یک لوا بودند، در فعالیت های مروری دفاع از کابل اشتراک داشتند، بعد در جهاد در دوران مقاومت یکی از قماندانان مطرح دوران مقاومت بودند در جبهات مختلف درخشش خوب داشتند و بعد باعث قماندان قول اردو در شمال افغانستان در هرات و مدتی در بخش اکادمی که وزارت دفاع کار کردند. اما به هر حال من فکر میکنم به این وضعیت تغییر و تقرب نمیتونه تاثیر بسیار جدی بر وضعیت امنیت و مبارزه با فساد داشته باشه، چون وضع کلی در مملکت در ساختار قدرت به گونه رقم خورده است که کادرهای بسیار فعال و جدی هم نمیتونن وظایف خود به گونه شایسته انجام بدن.
خب تشکر از شما جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد تقرریای جدیدی که امروز از سوی ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد با رادیو آزادی صحبت میکرد. تاج محمد جاوید بیس نامزد وزیر داخله، فرید امیدی به عنوان لوی سارنولی افغانستان تعیین شده و همچنان جنرال عبدالرحمن رحمان قماندان گارنیزیون کابل به عنوان معین امنیتی وزارت داخله مقرر شده و نورالحق علومی وزیر داخله بیس سفیر افغانستان در آلند تقرر حاصل کرده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت یک فرصت معین برای گفتگوهای صلح دارند. محمد انیف اتمر امروز در مراسم تسلیم گیری سلاح کمک شده از سوی روسیه در کابل گفت در صورت عدم حضور مخالفین مسلح دولت برای مذاکرات صلح، کشورهای عضو در نشست چهار جانبه علیه آنان اقدام نظامی خواهند کرد. اما شمار از کارشناسان نظامی اظهارات آقای اتمر را مبهم خوانده و می گویند که در نشست چهار جانبه درباره صلح در این زمینه وضاحت دادن نشده است. نسیم شفق از کابل گزارش دارد.
در حالی که تا هنوز موقف طالبان مسلح در مورد گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان مشخص نشده است، مقامات افغان می گویند که آنان برای مذاکرات زمان اندک در اختیار دارند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت که کشورهای عضو نشست چهارجانبه درباره صلح فیصله کردند که در برابر گروهایی که به صلح تن نمی‌دهند اقدام جدی نظامی خواهد شد. آقای اتمر در مراسم تسلیم گیری هزاران میل سلاح که از سوی روسیه با افغانستان کمک شده است این سخنان را بیان داشت.
پروسه صلح و گفتگو بر ابد بر روی از اینا باز نخواهد. اینا یک وقت معین دارن. اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواییم که این اقدامات انجام بده و این اقدامات در نقشه را مشخصا تسجیل شده.
این اظهارات در حال بیان می شود که اشتراک کننده های نشست چهار جانبه درباره صلح روز سه شنبه در کابل تصمیم گرفتند که گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در هفته اول ماه پیشروی میلادی در پاکستان برگزار شود. در نشست چهار جانبه درباره صلح افغانستان، پاکستان، امریکا و چین شامل بوده و کشورهای دیگر منطقه و جهان نیز از آن حمایت کرده اند. هرچند تا هنوز طالبان مسلح در مورد مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان موقفشان را بیان نکردند، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر غیررسمی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که تا حالا در این باره با آنان تماس گرفته نشده است، اما وی یک بار دیگر بر شرایط از قبل مطرح شدهشان تاکید کرده است. از سوی هم شماری از کارشناسان افغان با توجه به سخنان محمد حنیف اتمر و شرایط طالبان مسلح می گویند که همچو اظهارات ممکن سبب ایجاد موانع در برابر گفتگوهای صلح شود و باید از آن خودداری صورت گیرد. باری آرس کارشناس مسائل نظامی می گوید که در نشست چهار جانبه به گونه واضح در مورد اقدام نظامی بر ضد گروهایی که به صلح علاقه ندارند چیزی گفته نشده است.
زه فکر کوم چې د جناب اتمر صاحب دا څرګندونه
وی میگوید من فکر میکنم که همچو اظهارات جناب اتمر مبهم است. در نشست چهار جانبه کدام تجویز وضع نشده که اگر طالبان صلح را نپذیرفتند در برابرشان چی اقداماتی خواهد شد؟ همچنان در این نشست گفته نشده که اگر حکومت افغانستان در مورد صلح سهل‌انگاری میکند با چی برخورد روبرو میشود؟ حکومت افغانستان در این اواخر تلاش‌های جدی را برای موفقیت پروسه صلح آغاز کرده که تعیین رئیس جدید شورای عالی صلح و اعضای هیئت رهبری این شورا مثال خوبی در این زمینه دانسته می شود. وزارت خارجه افغانستان نزدیک به 2 ماه پیش گفته بود که تا 2 ماه دیگر افغانها شاهد تغییرات عمده در موضوع صلح خواهند بود.
شنیدید که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر مخالفین مسلح دولت در مذاکرات صلح حضور نیابند علی آنها اقدام نظامی خواهد شد. نشست 4 جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا روز گذشته در کابل برگزار شد و در ختم از این نشست گفته شد که گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه مارچ، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، در اسلام آباد برگزار می شود. در مورد بیانات امروز آقای اتمر، همکارم زرغونه منگل مصاحبه ای را با نجیب محمود، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، انجام داده که با هم می شنویم.
این نشست دهیست که امریکا و چین که یکی همسایه افغانستان است و دیگر کشور امریکا که در مسائل افغانستان تفصیلات داخل است حضور دارند. حضور از اینا هی امید بر ما خواهد داد که اینا هم شفافیت پروسه ها را تعقیب بکنند و هم به این نتیجه برسند که خلاهای که از طرف طرفین وجود دارد چی است، کیها مایل و ساز دارند، کیها ندارند. این از جمله مواردی هست که یک دلگرمی را ایجاد میکند که شاید در آینده نزدیک ما شاهد یک تحول در مسائل صلح افغانستان باشیم. چیز دیگه که بسیار زیاد اهمیت داره او نقش پاکستان است. پاکستان یکی از زلای قدرت در منطقه است و بدون شک همگرایی پاکستان و نقش پاکستان تا اندازه زیاد را می کند چانس برای تغییرات در مسائل صلح و امنیت ایجاد بکنند. از طالبان خواسته شده که به مذاکرات رو در رو تن بزنند. اگر پاکستانی ها بتونن طالبان را بیشتر تشویق بکنن که در مسئله دخیل شود، فکر کنم که یکی از گیری های مشکل زای امنیتی افغانستان حل میشه.
دیروز تاریخ آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان ازش سخن گفته شد که هفته اول ماه مارش است، البته تا 10 روز دیگه. در این زمان امروز آقای اتمر بیانات سوال برانگیز داشت. کارشناسا میگن در مورد گزینه نظامی علیه طالبان در صورت عدم حضور اونا در میز مذاکره در جلسات 4 جانبه بحث نشد، البته، ولی آقای اتمر گفته که در این مورد در جلسات 4 جانبه بحث شده. حقیقت در کجاست؟
خب من فکر نکنم که یک مقام بلند پایه یا که افغانستان بدون مقدمه و بدون از این که یک زیر ساخت برنامه وجود داشته باشه بخواه این گپ بگوه. فکر میکنم این گپ مطرح شده برای اینکه قبلا هم مقام وزارت خارجه گفته بود که شما تا 2 ماه دیگر شاهد تحولات مثبت در مسئله صلح باشین. این زمانی که طرفین با یک ابزار نظامی هم تکیه نکنن، طالبان حاضر نخواهند شدن که با این سادگی بار مذاکرات قبول بکنن. حتمی شاید بحث مسئله حمله بالای طالبان در صورت ناکام شدن پروسه صلح مطرح است و فکر میکنم که این شاید یکی از پوینت های نره باشه که در مذاکرات مطرح میشه و باعث خواهد شد که طالبان به شکل از اشکال بتانند همو فشارهایی را که بالاشان میشه قبول بکنند.
نجیب محمود، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شبکه زنان افغان نتایج 4 دور نشست های گروه امانگی صلح را به علت عدم حضور خانم ها در آن غیر شفاف و مبهم می داند. اعضای شبکه زنان افغان خواستار نقش 25% زنان در مذاکرات صلح با طالبان هستند. نظیفه محبوبی گزارش دارد. عدم حضور زنان در 4 دور نشست‌های گروه هماهنگی سال با عکس العمل‌های اعضای شبکه زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر همراه شده است. اعضای این شبکه نتایج این نشست‌ها را به علت عدم حضور زنان غیر شفاف می‌داند و تاکید می‌ورزد که روشن نبودن خطوط قرمز حکومت در پیشبرد این روند آینده زنان کشور را با خطر روبرو خواهد ساخت. این شبکه روز چهارشنبه با برگزاری نشستی در عکس العمل به حضور سمبولیک زنان در شورای عالی سال و عدم حضور زنان در نشست‌های 4 جانبه گروه هماهنگی سال از حکومت افغانستان خواست تا در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود. سمیرا حمیدی یکی از اعضای این شبکه گفت که اگر نقش زنان در پروسه صلح نادیده گرفته شود و یا کم رنگ باشد، این روند غیر شفاف خواهد بود.
اگر زنان حضور نداشته باشند در مذاکرات صلح، به نظر من این مذاکرات شفاف نمیباشه، همشمول نمیباشه. در هیئت که در نشست میشینه میتونه که از زنانی که در کابینه هستند، از زنانی که در پست‌های رسمی حکومت وحدت ملی هستند، اینا دعوت بکنند که بیشتر خواست مشخص ما حضور زنان در این مذاکره است.
کابل روز سه‌شنبه میزبان چهارمین نشست 4 جانبه گروه هماهنگی درباره صلح بود. نمایندگان افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان فیصله کردند که باید در هفته نخست ماه مارچ سال روان میلادی گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز گردد. در کنار انتقاد شبکه زنان افغان از عدم حضور خانم ها در نشست های 4 جانبه گروه هماهنگی صلح افغانستان، افزایش ناامنی ها در کشور، تلفات بیشتر خانم ها در درگیری ها و وضع پیشرت های احتمالی سوی مخالفان مصالح دولت در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان از دیگر نگرانی های این شبکه است. اعضای این شبکه از رئیس جمهور می خواهند تا با تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل به خاطر مشارکت زنان در پروسه صلح، حفاظت و حمایت زنان در روندهای سیاسی به تعهدات ملی و بین المللی اش عمل کند. این شبکه همچنان تاکید می‌کند که نقش کمرنگ زنان در شورای عالی صلح بسنده نیست و باید حضور زنان در این شورا بیشتر گردد. با این همه ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید پیش از برگزاری نشست‌های 4 جانبه، رئیس جمهور با فعالان حقوق زنان مشوره و گفتگوهایی داشته است. بعد در گفتگوهای مستقیم با این گروه، یک نماینده زنان نیز حضور خواهد داشت.
رئیس جمهور افغانستان پیش از اینکه مذاکرات 4 جانبه آغاز شود، با نماینده زنان، با گروه های مختلف، با اقشار مختلف صحبت های داشت، با نظریات از اونا را گرفته بود و ای به حیث یک رهنمود کاری برای تمام مقامات افغان می باشد. می مانم موضوع گفتگوهای رو در رو از جانب افغانستان یک زن در میز گفتگوها می باشد.
در کنار این که شبکه زنان افغان به نقش پررنگ زنان در پروسه صلح و نشست‌هایی که به منظور آغاز گفتگوهای صلح برگزار می‌گردد تاکید می‌ورزد، و حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کند که بر اساس قانون اساسی کشور دستاوردهای زنان را در مذاکرات صلح نادیده نگیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت مهاجرانی که در سرحدات اروپا به سر می‌برند ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از کشورهای اروپایی خواسته تا در بخش رسیدگی مشترک به بحران مهاجرت به طور هماهنگ عمل کنند. همچنان سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپایی که بالای مهاجران محدودیت وضع کردند به شدت انتقاد کرده. این در حال است که اتحادیه اروپا میگوید که برای رسیدگی به بحران بشری احتمالی روی یک سلسله برنامه ها کار میکند. ژکفر احمدی گزارش دارد.
برخوردی که شماری از کشورهای اروپایی با مهاجران در پیش گرفتند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین را سخت نگران ساخته است. حکومت مقدونیا سرحد این کشور با یونان را برای مهاجران افغانی که قصد دارند وارد این کشور شوند بسته است. مقام های اتریش نیز تعداد پناهجویان را که روزانه می توانند به این کشور وارد شوند محدود کرده است. سلوانیا هم بالای مهاجران محدودیت وضع کرده. کارن دی گرویل، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در یک نشست خبری در ژنو گفت این وضعیت زندگی را برای مهاجران بسیار دشوار ساخته است.
تمام این تدابیر به هدف بیرون راندن مهاجران روی دست گرفته شده است که دشواری های زیاده را برای کسانی ایجاد می کند که تازه وارد اروپا می شوند. من از اروپا می خواهم تا بر اساس اصول بین المللی و همبستگی یک روش یک پارچه را در پیش بگیرد.
سولیل شتی منشی عمومی سازمان عفو بین الملل امروز از چیزی که عکس العمل شرم آور کشورهای اروپا در ارتباط به بحران پناهجویان خوانده انتقاد کرد. اتحادیه اروپا میگوید که برای رسیدگی به بحران بشری احتمالی روی یک سلسله برنامه ها کار میکند. کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا و وزیر مهاجرت هلند در یک اعلامیه مشترک به خاطر انکشافهای تازه در مسیر بالکان و احتمال به وجود آمدن بحران بشری در برخی از کشورها مانند یونان ابراز نگرانی کردند. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، از آغاز 2016 بیش از 100 هزار پناهجو به اروپا رسیدند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.